تمه اباستا سو ستړی مشه قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې البته په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه اوریدل شي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د غرزه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په جلال آباد کې پرونی بریت په اشاره چې دایښ مسولیت په غاړه اخیستی وایي د غړډلې په ننګرهار کې ډیر ځپلې او د دې لپاره چې خپل حضور وښیي دا ډول بریدونه کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د نوي پوځي پلان سپارښتنې نهایي کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د ناتو د متحدینو ونډې ته اړتیا لري. د ناتو جګپوړو قوماندانانو وړاندیز کړی دی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یوځای شي. تمه ده چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي بهرنی سفر سبا پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د چهارشنبه په ورځ وویل چې دی د افغانستان لپاره د نوي پوځي پلان سپارښتنې نهایي کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د ناتو د متحدینو ونډې ته اړتیا لري. تمه ده چې پنټاګون به افغانستان ته د په زرګونو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه وکړي چې په دې هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو مخه ونیسي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې درېدلی حالت له منځه یوسي. هر وړاندیز چې کېږي نهایي پرېکړه به د ولسمشر ډونالد ترامپ کوي. ماتیس وویل موږ په دې کار کوو او وروستۍ پریکړې ته تر رسیدو پورې به په څرګنده او غلي له خپلو متحدینو سره هم دا مسله څېړو. هغه دا څرګندونې د ناروې له دفاع وزیر ان ماري اریکسن سوریت سره له کتنې وروسته خبرلان ته وکړې. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې سمه پریکړه وشي نه په بیړه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3000 تر 5000 نورو سرتیرو په لیږلو غور کوي. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان بیا وایي هر څومره زر چې کېدی شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي. جنرال مایکل سکاپاروتی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د غوښتنې په اړه دا خبره پرون په بروکسل کې د ناتو دفاعي چارواکو تر غونډې وروسته خبرلان ته وکړه. څومره ژر چې موږ هغه ته دا کمبود برابرو هغومره بهتره ده. دلته به په ناتو کې ډېر ژر په دې اړه پریکړه وشي. له عادي وخت نه یو اوښتي د هغه غوښتنلیک راسپارل شوی. موږ د سرمشریزې په درشل کې یو. زه فکر کوم چې ډېر وخت به دا پریکړه ونه نیسي. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه باید دومره لوړ شي چې طالبان په خپله د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. جنرال سکاپاروتی بیا وویل چې زه ډاډه یم چې دې مرحلې ته رسیږو. دا معلومه نه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به څومره پوځیان افغانستان ته واستوي، خو یو شمېر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي قومندانانو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه تر 50,000 د ډیرو امریکایي پوځیانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ولیږي. له کابل څخه د 111 فرقې یو شمېر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي دي چې هلته د دولت مخالف وسلوال وظفي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته د دې خبر ترڅنګ وویل چې په کندوز کې به عملیات دوام پیدا کړي.
د قلعزال ولسوالۍ ونیول شو، هلته زموږ قوتونه په تقسیماتو بوخت دي. د خان آباد او قندوز په منځ کې لا هره لاسه ده. د دې تر څنګ زموږ عملیات هم روان دي. تصفیه روانه ده ترڅو چې سیمې کاملا د دښمن څخه پاکې شي.
د قلعزال ولسوالۍ د سه‌شنبه په ورځ افغان ځواکونو له طالبانو ونیول او پرون په کندوز کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د مرکز شاوخوا 2 کلی تصفیه شوي دي او عملیات دوام لري. د امریکا نړیواله پرختیایي اداره USAID غواړي چې په نږدې 3.5 میلیونه بې وزله افغانانو غنم او اوړه وویشي. د امریکا د پرمختیایي ادارې سرپرست کاترین ستیونز وویل د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت به د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لارې په 250 ولسوالیو کې 3.4 میلیونه افغانانو ته دا مرستې ورسیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې له بې وزلو او بې ځایه شوو سره د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. او دا هم د سیمې او نړیوال خبرونه د افغانستان سره دی. یو خبر د افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. اسلام آباد وایي افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماتان په کابل کې نیولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په دې اړه یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خپل احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د دوه ډیپلوماتانو نیول د 1961 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي او کابل هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د ناتو جګپوړو قمندانانو وړاندیز کړی دی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول پرون په بروکسل کې وویل چې پوځي چارواکو سلا کړې ده چې ناتو کولی شي په عراق کې پوځي روزنې ته پراختیا ورکړي.
We can expect that it will be a long lasting activity.
داسې اټکل کولای شو چې دا پروسه په وخت ونیسې له عراق او د سیمې له ډیرو نورو هیوادونو سره دغه مشارکت زمان ته اړتیا لري. خو زه فکر نه کوم چې په عراق کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په څیر هڅو ته اړتیا وي. جنرال پاول زیاته کړه چې دا پریکړه به د ناتو د غړو هیوادونو مشران وکړي چې ناتو د داعش پر ضد ائتلاف کې شامل شي کنه. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران راتلونکي پنجشنبه په بروکسل کې غونډه وکړي. د سپین مڼۍ یو لړ پوړي چارواکی وایي چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو د غړو له دفاعي لګښتونو د زیاتوالي له ژمنو راضي دی، خو که په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د خپل ملاتړ په بیرته اخیستو به غور وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د چهارشنبې په ورځ بهرنیو خبرلانو ته وویل چې ترامپ اوس له ناتو سره جوړ دی او ورسره به پاتې شي، خو که ناتو په دې برخه کې ډېر ژر او زیات پرمختګ ونه کړي نو به ورڅخه خپل ملاتړ بیرته واخلي. ترامپ چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې پر ناتو پرلپسې انتقادونه کړي وو چې غړي په عادلانه توګه لګښتونه نه ورکوي او نه هم هغه په اغیزمن ډول د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله مبارزه مخته وړي، تېره میاشت ویلي وو چې دغه تړون نور بې اهمیته نه دی. تمه ده چې ډونالد ترامپ به د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه خپل بهرنی لومړنی سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ترامپ سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او واتیکان ته ولاړ شي. همدارز به د ایټالیا په سیسلی کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. ترامپ پرون د امریکا د سمندري ځواکونو د اکاډمۍ د محصلانو د فراغت په غونډه کې وویل چې د دې سفرونو په ترڅ کې به هڅه وکړي چې له نورو هیوادونو سره اړیکې نور هم ښه شي.
I will make my first trip abroad as president.
ډیر ژر خپل لومړی بهرنی سفر د ولسمشر په توګه پیلوم. د امریکا د خلکو مسؤلیت امنیت او ګټو ته لومړیتوب ورکو. زه به له پخوانیو دوستانو سره اړیکې پراخ کړم او د نویو شریکانو د موندلو لپاره به هڅې وکړم. ولسمشر ترامپ به د می په 15مه د ناتو د مشرانو په غونډه کې په بروکسل کې هم ګډون وکړي. په فرانسې کې د کان فلم اویوم فستیوال د چهارشنبه په ورځ پرانستل شو. په دې فستیوال کې به له ټولې نړۍ 19 فلمونه سیالۍ ته وړاندې شي. د نړیوال فستیوال به د میتر 28مې دوام وکړي. غوره فلم ته به د کان جایزه ورکړل شي او نور جایزې به هم په آخره کې اعلان شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوام کې پر دغو موضوعاتو راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت په جلال آباد کې پرونی برید ته په اشاره چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی وایي دغه ډله یې په ننګرهار کې ډېره ځپلې او لیدې لپاره چې خپل حضور وښیي دا ډول بریدونه کوي.
اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وښیي داسې بریدونه ته مخه کړې ده چې فقط په تبعیضاتو لپاره او هغه بریدونه چې هغه عام خلک وژني.
د افغانستان د ولسي جرګې ادارې هیئت د افغانستان روان امنیتي وضعیت بحراني بولي او له ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو غواړي چې له حکومت سره د امنیتي ستونزو په کمولو کې همکاري وکړي.
بالاخره بحران هست. ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب باید در همکاری با حکومت افغانستان برای مدیریت بحران. نیاز اساسی مردم افغانستان است.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر څو چې د دې هیواد اردو په خپو نوي درېدلې دی ناتو په ځانګړې توګه د امریکا مرستو ته اړتیا شته. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې سبا د ایران د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. ژوند په شیبو کې دا ځل د ګلونو پر دود خبرې شوې دي.
دا د سرو ګلانو کارول په هغه وخت کې اوس وخت ډیر زیات وي. علت یې دا ده چې دا د مینې او د قدردانۍ سمبول دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه هم اوریدلی شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ځپلې ده. دفاع وزارت په داسې وخت کې دا خبره کوي چې داعش د جلال آباد ښار په زړه کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ پرون برید وکړ. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تېره میلادي میاشت امریکا د داعش پر عصمتو د بمونو د مور په نوم ستر بم استعمال کړ چې د راپورونو له مخې پکې د داعش په لسګونو مشران ووژل شول. خو پرون داعش په جلال آباد کې ډله ییز برید وکړ او د خبریالانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تفصیل د احمد شبر پرپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په نږدې ټولو 22 ولسوالیو کې ځپل شوی دی او دا توان نه لري چې د پخوا په څیر له افغان ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکړي. خو د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې داعش د دې لپاره چې خپل حضور خلکو ته ثابت کړي د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ په څیر پر عامه تاسیساتو حمله کوي.
داعش په افغانستان کې په عمومي صورت باندې ملایمات شوی دی. ډېر څه کول شوی دی. هغه مقاومت چې داعش درلوده هغه اوس نه لري. اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وښیي داسې بریدونو ته مخه کړې ده چې فقط په طبقاتو لپاره او هغه بریدونه چې هغه عام خلک وژني ملکی خلک وژني.
په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون تېره ورځ حملې تقریبا 3 ساعته دوام وکړ چې پکې د ملي راډیو تلویزیون 4 تنه کارکوونکي او 2 امنیتي سرتیري ووژل شول او 10 تنه ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په ټپیانو کې د دوی د معلوماتو له مخې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون تر لاسو ډیر کارکوونکي شامل دي. رحیم الله سمندر وایي چې په ننګرهار کې داعش خپل راډیو لري او د دوی د راډیو کسان د دې ولایت ټول خبریالان پیژني چې دغو خبریالانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی.
مونږ په تیر وختونو کې بیا د ننګرهار مسؤلینو سره په دې مسایلو جدي خبرې کړې وې. متاسفانه د افغانستان حکومت او د په تیر د ننګرهار ادارې او ملکي ځواکونو دغې ته توجه ونه کړه. مونږ ته بیا وویل چې ننګرهار له ټولو ولایتونو زیات نعم لکه دا اوس خبریالانو کار او فعالیت لپاره ځکه موږ شاهد یو چې هر نه پېښل ته خبریالانو ته غوښتنه کېدل. ډېر خبریالانو حتی ننګرهار پولیس یې کابل ته راغلي. یو شمېر نور مستقیما تهدیدي دي. یلته داعش فعال راډیو لري او هغه خلک چې داعش راډیو سره کار کوي هغه د ننګرهار هر یو خبریال بیل بیل پیژني. نو دغه یو وزیت کار کول رسنۍ ته ډېر ستونزمن دي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر نورو کلونو خونړی وو او په کې 14 خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا د دغو خبریالانو د قتل په لږ تر لږه 10 پیښو کې طالبانو لاس درلود. روان میلادي کال تر اوسه 6 خبریالان وژل شوي دي او شاوخوا 15 ځله پر خبریالانو بریدونه شوي دي.
دغه راز د افغانستان ولس جرګې هم پرون په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت پر خرابوالي پر مسلې بحث او خبرې وکړې. د ولس جرګې اداري هیئت د افغانستان روان امنیتي وضعیت بحراني وبلله او د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یې وغوښتل چې له حکومت سره د امنیتي ستونزو په کمولو کې همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا هم وویل چې په اوس وخت کې د هیواد په ټولو ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریالي عملیات روان دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد روان امنیتي وضعیت بحراني وباله او پر حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې د روان مخ په زیاتېدونکو امنیتي ستونزو هوارولو ته د ګډه همکاري وکړي. اداري پلاوی ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونه دي په دې برخه کې ځنډ نه کوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
بالاخره بحران هست ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب
بحران د مغهله کو چې د ټولو ګوندونو مشان افغان حکومت سره په همکاري د بحران د مدیریت لپاره چې د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د ملي والی د ټینګښ لپاره یو تر بل همکاري وکړي.
د ولسی جرګې غړو وویل نن سبا د هیواد شمالي ولایتونه له بل هر وخت څخه زیات ناامن دي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د وسلوالو مخالفینو بریدونه به نور هم پراخ شي. د جرګې غړي شریف بلخابی وویل
بحثی
افغانستان خیلی نگران کننده است. په افغانستان کې امنیتی بحث د اندېښنې وړ دی او په تیره په شمال او شمال ختیځ کې موږ د ستونزو بیا بیا له امنیتی مسؤلینو سره شریکه کړې ده. په دې سیمو کې بیا د سرپل امنیتی وضعیت ډېر خراب دی.
د جرګې بلغړی قدیر خروټی وویل د پکتیکا ولایت د ګومل په سرحدي ولسوالۍ کې پراته امنیتی ځواکونه د خاورې د ساتنې لوړ هوډ لري خو د وسلوالو مخالفینو د بریدونو شنډولو ته کافي تجهیزات او وسلې نه لري. د هیله وښوده چې امنیتي مسؤول ارګانونه دي د سیمې د ستونزو حل ته رسیدنه وکړي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو شاهدان وو او په ځانګړي ډول له کندز څخه چې په تیره کې هم د وسلوالو مخالفینو لخوا پرې حملې شوې وې د نامنیو راپورونه خپرېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په هره سیمه کې چې وسلوال مخالفین موجود دي پر وړاندې بریالي عملیات پیل شوي او ادامه لري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل
تمام جاهایی که نیروهای امنیتی افغانستان هست ما اونها را اکمال کردیم.
په هر ځای کې چې د افغانستان امنیتی ځواکونه شته هغه مو اکمال کړی دی. نن مو په ټول افغانستان کې 13 عملیاتونه پلان کړی او دښمن ته مو درانه زیانونه رسولی دي. په بادغیس، فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې مو د دولت په ګټه کیفی او کمی حل زلی روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وایي دمګړۍ د هیواد په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي او کومې سیمې لکه د کندز ولایت قلعهزال او د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې وي ژغورل شوې دي. دفاع وزارت دا هم وایي چې د مخالفینو پر وړاندې ټولو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او په بری سره پر مخ ځي.
بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر څو چې د هیواد اردو په پښو نه وي درېدلې د ناتو په ځانګړې توګه د امریکا مرستو ته اړتیا شته. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به ډېر ژر پریکړه وکړي چې افغانستان ته څه شمېر سرتېري واستوي. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم تیر کال د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغان حکومت وړاندیزونه په بشپړ ډول نه دي منل شوي خو د افغانستان په جګړه کې د امریکا او متحدینو پانګونه د افغانانو په ګټه ده. جزئیات د رحمتالله افغان په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې امریکا هڅه کوي د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل جنګي لګښتونه زیات کړي، د افغانستان دفاع وزارت دا مسله له تروریزم سره په مبارزه کې د بریا په هدف جدي اړتیا بولي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر 2016 میلادي کاله به افغان ملي اردو په خپلو پښو ودرېږي او افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم د له منځه وړلو په هدف د متحده ایالاتو او د هغوی د متحد دینو دوامدار مرستو ته اړتیا لري.
اړتیا لیدل کیږي چې دوی یعنی ناټو امریکا تر 2000 میلادي کال پورې افغان ملي اردو په پخو ودروي. وسایل، وسایط او هوایي ټکنالوژي مونږ ته راکړي. افغان ځواکونه په دې برخه کې زده کړې وکړي او مشورې ترلاسه کړي او دا چې امریکا له مونږ سره مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو.
دا په داسې حال کې د چفارن پالیسۍ ورځپاڼې په یو وروستي راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بروکسل ته په خپل سفر کې د ناټو په متحدینو فشار راوړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د افغانستان په جګړه کې پانګونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جنرال اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې بروکسل ته د ولسمشر ټرمپ د راتلونکي سفر د ایجنډا د تشریح کولو پر مهال وویل امریکا او ناټو باید په افغانستان کې خپل هدفونه نو ته د رسیدو لپاره متحد ووسی. له دې وړاندې امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې په احتمالي ډول د افغانستان لپاره د امریکا د نوي پالیسۍ په طرحه کې به دغه هیواد ته له 3 تر 5 زره تازه دمې سرتیري ولیږي. دا محل په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لا دیار له زور زیات بهرني سرتیری افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکونې او دغه شان د ښوونې او روزنې په چارو بوخت دي چې 8400 امریکایان دي. بلخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي که څه هم افغانستان ته د زیاتو ناټو او امریکایي سرتیرو استول د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره غوره انتخاب دی، خو د دوی په خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په جګړه کې پانګونه هم ګټوره ده. د دغو کارپوهانو له ډلې غرزی خواخوږي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغان حکومت وړاندیزونه په بشپړ ډول ونه منل سول، خو اوس هم دا ډول پریکړې هیلې بښونکي دي.
د ښاغلي ټرمپ غوښتنې یوازې د هغه نه دي، بلکې له متحدانو او ناټو څخه یې دا غوښتنې دي چې د امریکایي سرتیرو له زیاتوالي سره په څنګ کې خپل سرتیری زیات کړي او له دې سره په خوا کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره ښه اقدامات ولري چې دا د افغانستان په ګټه ده.
د غشان د پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستانی وای په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د ناټو د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه له ناټو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غوښتنې منل د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی.
د افغانستان په جګړه کې د نړیوالو د پوځي حضور د زیاتوالي مسلې ته په وروستیو کې لویدیځو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی او هره ورځ په دې اړه تبصرې کوي. اجمل اند یو شمیر لویدیځې ورځپاڼې کتلې او په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
دا پولیټیکو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ خبرې کړي. د لیکنې د لیکوال په وینا تمکیږي ولسمشر ټرمپ د خپل نورو کارونو سره سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل پریکړه وکړي. پینټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کوي، خو د خبرونې په باور تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ څه پریکړه کوي. دا پولیټیکو د لیکنې په وینا ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ډیر څه نه دي ویلي چې دې مسلې د ټرمپ د اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا متحده ایالاتو ډېرې ستراتیژۍ تجربه کړي چې هیڅ یوه یې مؤثره نه ده تمامه شوې، او دا مهال څو ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې فعال دي. د بلومبرګ خبرونه هم په یو لیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو موضوع ته پاملرنه کړې، وایي د استخباراتي شبکو د پټو اسنادو پر بنسټ د افغانستان لپاره د امریکا نوي جنگي ستراتیژي چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ د لوړپوړو نظامي او د ملي امنیت د سلاکارانو لخوا وړاندې شوه په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د کابل د حکومت د ساتنې لپاره د لږ تر لږه 50,000 امریکایي سرتیرو غوښتنه کوي. د امریکا د ملي امنیت او استخباراتو یو شمیر چارواکو چې له دې اټکل نه خبر دي د بلومبرګ خبرونې د دې مقالې لیکوال ته ویلي د دې طرحې مساویده د اپریل په میاشت کې چمتو شوې. لیکوال وایي که دا سخاوتمندانه چمتو شوی پلان د امریکا د ملي امنیت د شورا د ځانګړي کمیټې لخوا تصویب شي، نو په دې معنا به وي چې په افغانستان کې به 50,000 اضافي بهرنیو سرتیرو ته اړتیا وي. په بلومبرګ کې د خبرې شوې لیکنې په وینا په پیشنهاد شوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان له حکومت سره ژور شراکت او د طالبانو پر ضد روان کمپاین کې مرسته شامل وي. دا ستراتیژي به همدارنګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هغه چوکاټونه هم لري کړي چې پخواني ولسمشر بارک اوباما ټاکلي وو. د نړیوال بانک انټرنیټي خبرونه بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه ولیکنه کړې چې سرلیکې دي د افغانستان ولایتونه کولای شي په سوداګرۍ کې له یو بل څخه اسانتیاوي زده کړي. په لیکنه کې د نړیوال بانک یو رپورټ چې د سې شنبې په ورځ خپور شو اشاره شوې وایي خصوصي پانګوال کولای شي په افغانستان کې په اسانۍ د سوداګرۍ جواز ترلاسه کړي، خو دوی په نورو برخو کې چې د سوداګرۍ لپاره مهم دي له ستونزو سره مخ دي. د لیکنې په وینا د کابل او ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار، هرات او بلخ ترمنځ کیفیت او د مقرراتو موثریت توپیر کوي.
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا لولسمه نیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر 15 بجو خبري شي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې ولسمشر 143 جریبه دولتي ځمکه له داو طلبي پرته د الکوزي شرکت ته ورکړې ده. د دغه غړي د جمهوری ریاست دغه اقدام د تدارکاتو د قانون خلاف بولي، خو په عین حال کې د افغانستان د ځمکو د چارو خپلواکۍ اداره وایي چې دغه ځمکې خپل ټول اسناد او قانوني پړاوونه د احصا او مالی وزارت له لارې بشپړ کړي دي. تفصیل د خان محمد سیم رپورټ کې.
ولسی جرګه د افغانستان له اقتصادي عالي شورا څخه غواړي چې د هغې 143 جریبه دولتي ځمکې د خرسون په اړه وضاحت ورکړي چې د ولسی جرګې د غړو په خبره ولسمشر اشرف غنی د الکوزي شرکت ته ورکړې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر 133 جریبه دولتي ځمکه چې د کرزي هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده پرته له داوطلبۍ په ارزانه بیه د الکوزي شرکت ته ورکړې ده. ولسی جرګې د دغې مسئلې د سپیناوي لپاره په همدې ورځ د افغانستان د اقتصادي عالي شورا غړي استجواب کړي وو. د ولسی جرګې غړو وویل د یادې ځمکې د ورکړې په موضوع کې د ولسمشر زوی هم ښکیل دی. د جرګې غړي رازیه منګل وویل
او رئیس د هغه کمپنۍ چې د مځکې ورکړې ده د اشرف غنی زوی ده. د الکوزي د کمپنۍ دغې پروژې مځکې پروژه چې ورکړې ده د دغې مځکې پروژې پر رئیس د اشرف غنی زوی ده.
د ولسی جرګې بل غړي علاګل مجاهد وویل حکومت په ډېر ارزانه بیه ورکړې ده. د وویل هیڅوک حق نه لري چې د بیت المال شتمنۍ د خپلو شخصي هدفونو لپاره وکاروي.
امی زمین اوورداری که است به اون نرخی که بر ازوا داده بر الکوزه
د هوای چلند د غزمکه په کومه بیا چلکوزی تا ورکړل شوی په دې کې معامله شوی. د حکومت د مشرانو په کمپاینونو کې پیسې لګول شوی غواړي چې لګول شوی پیسې بیرته وکاږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان وایي په تړون کې باید د تدارکاتو د قانون اصول چې یوې شفافیت او د تړونونو ځانګړتیا ده باید خلکو ته واضح شي او کنه نو غیر شفاف تړونونه قانوني حیثیت نه لري. په ورته وخت کې د ځمکو د چارو خپلواکه اداره وایي چې دا موضوع نوې نه ده بلکې د دغه ځمکې اسناد د ایسا یا د افغانستان د پانګونې په ملاتړ اداره او مالی وزارت کې بشپړ شوي دي. د دغه ادارې د پالیسۍ رئیس غلام حسین رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع از طریق شرکت آیسا وزارت محترم مالیه در مطابقت با لایحه مقرره آیسا
دغه موضوع د آیسا د ادارې او مالیه وزارت له لارې د آیسا د لایحه او مقرراتو سره سم د کابینې له تصویب وروسته د الکوزي شرکت ته سپارل کیږي. دا چې دا طلبي نه ده شوی آیسا ته څرګنده ده. په دې اړه د ولسی جرګې اړوندو کمیسیونونو څو ځلې مسؤلین ورغوښتي په اړه یې وضاحت ورکړل شوی او ټول بشپړ اسناد یې ولسی جرګې او مشرانو جرګې ته ورکړل شوي دي.
ښاغلي رحماني وویل د اسنادو له مخې یاد ځمکه الکوزي شرکت ته ورکړل شوې او د کوم بل کس نوم پکې نشته. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې الکوزي شرکت غواړي چې پر دغه ځمکه تولیدي فابریکې جوړې کړي. په خاطر دې هم ځینو پانګوالو شکایتونه کړي چې دولت ورته د فابریکو لپاره ځمکې نه ورکوي. خو د افغانستان ولسمشر د فساد او د دولتي ځمکو د غصبولو مخنیوی او د ملي پانګوالو ملاتړ د دولت په لومړیتوبونو کې ګڼي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت بیا وایي چې په 2015 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړي دي. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او په یاده برخه کې له خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي چې د 1025 تړونونو له لومړني قیمت څخه باندې 8.1 میلیارد افغانۍ وي چې تر دقیقې څېړنې وروسته یې واقعي قیمت 15.6 میلیارد ته ورسید. نصیر احمد دورانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی وکولای شول په یو کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ سپما کړي او دغه شان د تیرو 2 کلونو د تیلو په تړون کې 1.4 میلیون افغانۍ سپما شوي چې ټول سپما شوې پیسې نږدې 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
په مجموع کې ټول 1.895 میلیون 1,6,4,300 افغانۍ په مجموع د 1,5 مالي کال کې موږ طرفه جوړې شوې ده.
ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه وزارت کې د فساد جنو دوسیو ته رسیدنه شوي او د څلورو قضیو عاملین یې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي. ښاغلی دورانی دغه شنوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې په وزارت کې موازي ادارې له منځه وړل شوي، برېښنایي سیستمونو ته پراختیا ورکړل شوي او عملیاتي پروسې ساده شوي دي. د ده په خبره د پیرودونکو لپاره یو مرکز رامنځته کول، عدلي او قضایي بنسټونو ته د فساد دوسیو استول، اطلاعاتي بانک جوړول، خلکو ته معلومات ورکول او له پروژو څخه ښه ساتنه او څارنه د دوی نور مهم کارونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ له دې اقدام څخه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې هر وزارت کولای شي په ښه مدیریت او په کارونو کې د شفافیت له درکه زیاته سپما وکړي. د دغه بنسټ اجرایي مشر سید اکرام افسلی ازادي راډیو ته وویل
ټول وزارتونه کوي شي چې د سم مدیریت پر رامنځته کولو او د ښې حکومتولۍ د اصولو په پلي کولو باندې په خاص توګه د روڼتیا پر راوستلو او همدغه راز حساب ورکونې بهیر په چټکولو کې مختلفو برخو کې سپما هم ولري او د ناوړه ګټه چې پورته کېږي د خلکو د منابعو نه د دې مخه هم ونیسي.
ښاغلی افسلي زیاتوي دا هر څه هغه وخت ممکن وي چې د وزارت په راس کې یو پیاوړی مدیر وي او د فساد د له منځه وړلو لپاره یو پیاوړې سیاسي اراده ولري. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کلنی پلان له مخې د ملي یووالي حکومت په موده کې د اداري فساد راکمول او مخنیوي په هدف یو لړ قاطع او جدي کړنې ترسره سوي او په دې برخه کې سیاسي اراده هم موجوده ده.
په همدې راپور سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی د افغانستان لپاره د نوي پوځي پلان سپارښتنې نهایي کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د ناتو د متحدینو ونډې ته اړتیا لري. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان بیا وویل هر څومره ژر چې کیدی شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له کابل څخه د 111 فرقې یو شمېر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین وځپي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یو اس اید غواړي چې په نږدې 3.5 میلیون بې وزله افغانانو غنم او وړه وویشي. اسلام آباد وایي افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماتان په کابل کې نیولي دي. د ناتو جګپوړو قمندانانو وړاندیز کړی دی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یوځای شي. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو د غړو لخوا د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي له ژمنو راضي دی، خو که په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د خپل ملاتړ په بیرته اخیستو به غور وکړي. تمه ده چې ډونالډ ترامپ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه خپل لومړی بهرنی رسمي سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی ترامپ سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او واتیکان ته ولاړ شي. او په فرانسه کې د کان فلم او یوم فستیوال پرون رسما پرانستل شو. ازادي رادیو او ری وړاندې د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، خو اوس به د ایران د ولسمشري انتخاباتو ته کتنه وکړو. د ایران د ولسمشري انتخابات سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسني ولسمشر حسن روحاني او د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخت سیالي وشي. احمد چبر له نور جزئیات سره.
د ایران د ولسمشري د ولسمې دورې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې شوه. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی آقا میر سلیم به سبا جمعه د غوی په نه وشتمه سیالي ته سره ودری شي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکښکاری. دوه نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری تورز مخکې تر انتخاباتو له کاندیدای لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدای تیر شول. سبا د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په یو وخت د شارونو او کلیو د شوراګانو پنځم انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایز او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست که این
د سیمه هیوادو ته وګورئ کوم ځای دی چې ناامنی پکې نشته. په دې ناامنه چاپیریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئي د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوقو کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټورا اخیستی ده. حسن روحانی د شوز او انجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. نو لس کلنه غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پانتون کې محصله ده وایي
توی دولت آقای روحانی بیشتر کار و اینا
د روحانی په حکومت کې شوز ته د ډیر کار ورکول او حق ورکړل شو. ګومان کوم چې وشمیره چې خبره شوې ده درې پنځوس په سلو کې کارونه ښځو ته سپارل شوي چې دا زموږ لپاره ډېره ښه ده.
خیلی خوبه برای ما.
د ارنا دولتي آژانس په وینا تر شپږ پنځوس میلیونه ډېر کسان وسته دي جوګه دي چې رایې ورکړي. د ایران د اساسي قانون له مخې که چېرته یو کاندید هم ونه توانېدو چې پنځوس جمعه یو رایې خپلې کړي، نو بله جمعه به دوهم ځلې انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلي نتیجې اعلان شي او داسې ونشي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلومی شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پریکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجې به تدریجي اعلانې شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلف معنی لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنی ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه له خپل مفکورین استفاده وکړي او کوایسي هغه کار وکړي چې د ده په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایی یا وخت د وخت درلودل په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې واک ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي، مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې زمونږ د ازادي د نورو د ضرر سبب ونه ګرځي. نو یو بل تعریف هم مونږ کوای سو وایو چې ازادي یعنی دا چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کولی سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې له منابعو نه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوي چې هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنا دي، مونږ باید ووایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغې کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړی. او په دې ټولنه کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات هغه نظریات چې د دوی دي هغه یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاصي او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهمه هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلک غواړي چې لدې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لارینونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کوي دي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته مونږ وایو سوچي دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف غوي باندې عملي کړي. مونږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیز ازادۍ ډیر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیز ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاصې موضوع د حل فصل لپاره دغه لارینونه پلاره واچوي، او یا هم دا کوی خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابت توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دی کوی سي د لارینونه لار ته واچوي، او یا هم دی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لارینونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنې او اعتصابونه یا لارینونه کوم تعریف کوم وایو، چې لارینونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لارینونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لارینو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوان
آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژي است. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لارینونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کوي او هغه لارې چارې پیدا کوي، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي، چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونې په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایو چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 36مه ماده کې تشریح شوی ده. څنګه چې 36مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اعتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلاوي د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې موږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې، نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري، څنګه چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په 36مه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیزه ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لارینونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې حتمی توګه په یو لارین کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او برلاوي دغه د بین المللي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یوشتمه ماده په دې اړه صراحت لري او د جهانی د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې څلورمې ماده درشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب د ورستی پښتني په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نکړي او د هغوی معنی نسي، یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغې معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري چې یعنی د ټولنیز ازادي په څه توګه باید استفاده سي، کوم محدودیتونه په دې لاره کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ته ضرر ونه رسوو، یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچوو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده، یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل کړو، یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید لاروین په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي، یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لرینو نه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعې کې د غیله پر موږ یو لاریون په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتیا او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. انسان کله ځان کله جانان له ګل سره تشبیه کوي، کله د ګل د نازکۍ بیان کوي، د عمر په کمښت کې افسوس کاږي، کله د ډیر مینې له امله یو بل ته ګل ورکوي، او کله یې له ډیر درناوي څخه قدمونو ته غوړوي. نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د ګل د استعمال تاریخ، فولکلوریک ارزښت او پر وړاندې باورونو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبار خیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ کې ګل د پاکۍ، مینې او رښتینولۍ د یو سمبول په توګه کارول کیږي او د ګلونو د راکړې ورکړې او مانوي توفې په توګه د استعمال تاریخ ډېر لرغونی دی. ګل لیوي خوا په رواني لحاظ په انسان اغیز خندي، د بیلابیلو معناو په درلودلو سره د خوشبویۍ او لطافت لپاره کارول کیږي. په نړۍ کې له ډېره پخوا راهیسې د ګلونو د پاللو او استعمالولو دود موجود دی چې د وخت په تیریدا سره یې تغییر کړی دی. د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د ګل استعمال او په اړه یې نیک نظر درلودل د انسان د پیدایښت سره هم مهاله تاریخ لري. نوموړی وایي
په هر زمانه کې د ګلونو فولکلوریک ارزښت فرق کوي، یعنی بڼه فرق کوي. موږ په سلطنتي نظامونو کې د ګلانو د فولکلوریک ارزښت په دغه رقم ته لره چې کله به چې سلطان له خپل دربار راووت، هغه هر مهال وو د ده مخې ته به سره ګلان پر ځمکه غوړېدلي وو او پاشل شوي به وو. یا به دا و چې سلطان کله به چې دربار ته راغی، له کوره د ده مخې ته به ګلان وپاشل. د سرو ګلانو کارول په هغه وخت کې اوس وخت هم ډېر زیات دی. علت یې دا ده چې دا د مینې او د قدردانۍ سمبول دی. څوک چې چا مخې ته سره ګلان پاشي، په دې معنی چې د هغه سره ډېره مینه ده او ډېر ګرانښت لري. بله دا ده چې په د وخت په تېرېدلو سره بیا د سرو ګلانو ځای سرو قالین ونیو. اوس په دې معاصر دوره کې که هغه افغانستان یو که نوره نړۍ ده، د سرو ګلانو پر ځای قالین نیسي، خو د قالینو باوجود بیا هم سره ګلان په دې فرش باندې غوړېږي، اچول کېږي، او یا هم څوک چې په دې لار پر دې فرش تېرېږي د هغه پر سر ګلان اچوي.
د ښاغلي حسرت په خبره چې ګلانو ته له ډېره پخوا راهیسې د تقدس په سترګه کتل کېدل او حتی دا وه چې ګلان د خوښیو په مراسمو کې وکارول شي.
خو موږ په افغانستان کې اوس تقریبا درې سلو سوه کاله وړاندې د ګلانو عامیل لره. کله چې د خوښۍ مراسمو کې چا کره لاړو، د هغې له قدردانۍ به هم کوله، مبارکي به هم کوله. موږ به یو هار له ګلانو جوړ کړو او هار به مو د دې غاړې ته ور واچو. د دې هار له رواج نه بیا څه کلونه وروسته د سرو ګلانو یا تازه ګلانو پر ځای موږ مصنوعي ګلان پیدا کړل. مصنوعي ګلانو نه به یو هار جوړ شو لکه یو 50 کاله وړاندې یا شپېته کاله وړاندې. د دې مصنوعي ګلانو یو هار به بیا به موږ چې چا مبارکۍ ته ورغلو، دا هار به مو د هغه غاړې ته ورواچو، یا هغه د هغه کورنۍ ته به مو وسپارم. خو بېرته د دې ځای هم تازه ګلان ونیو، هم مصنوعي ګلان ونیو، خو په دومره توپیر سره چې موږ اوس تازه ګلان غونچه کوو، یو ښه غونچه له رنګارنګ اوس تازه ګلانو جوړوو، هر چا ته د مبارکۍ لپاره زه له ډېرې مینې او درنښت چې هغه بې نهایته موږ ته ګران وي، موږ بیا د تازه ګلانو یوه ډالۍ ورته په لاس کې ورکوو. یا داسې کوو چې موږ د مصنوعي ګلانو یوه ټولګه راټولوو، یو چیرته یخلو چې چا مبارکۍ ته، که دغه رسمي دفتر ته ورځو، که د هغه کور ته ورځو، که د هغه د خوښۍ مراسمو ته ورځو، دا ګل ورته ورکوو.
نوموړی زیاتوي چې ګلان په رواني لحاظ ځانګړی تاثیر خندي او د همدغه تاثیر خندلو له امله یې پر وړاندې بیلابیل باورونه موجود دي.
د دې ګلانو د ورکولو ارزښت له هغه مادیاتو نه پڅ کې دی. یو دا ده چې دغه ګل خپله د بې نهایته ګرانښت معنا لري. بله دا ده چې دا یو یادګار پاتې کېږي. بله داره چې دا دغه ورکوونکی، هر څوک چې دا ګل وروړي، د وروړونکي د خپل عظمت ښکاره کوي او د مخاطب ته چې هر چا ته دا ګل ورکول کېږي، هغه ته د دې هغه نهایت د زړه خلوص ښکاره کوي. در وپوهنې له نظره د ګل کتل خپل انسان ته یو ډول روحي تسکین وربخي، او هر سهار چې څوک په کور کې اوسي، که په تازه ګلانو سترګې ولګېږي، د ذهن یو ډول تسکین اخلي، یو ډول ځان ډېر ریفرش تازه ګڼي. یعنی هم په اروایي لحاظ، هم په طبي لحاظ، او هم په اخلاقي او ټولنیز لحاظ موږ ته د ګلانو موجودیت موږ سره، او موږ په ګلانو ترمنځ اوسېدل زموږ د جسمي او روحي تازه‌والی باعث ګرځي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد یوسف راتب وایي چې ګلان ورته لبلې هرې توفې ډیر ارزښت لري. نوموړی د ارزښت په اړه وایي:
ګل زما په خپل نظر یوه نیکه پیرزوینه ده چې یو ښه تحفه ده یو چاته، ځکه ګل چې دی هغه په لیدلو هم ښکلی ښکاري، یو چاته په ورکولو هم ښه ښکاري، او همدارنګه په یو ځای کې په کېښودلو هم. ځکه د ګل ټول اړخونه چې دي هغه مثبت دي، ټول اړخونه، یوازې یو اړخ چې ازغه به خامخه لري کنه، نو هغه هم چې هغه خوند چې کم دی خولېوالی چې دی زیاتره په ازغه کې دی کنه. نو په دې خاطر ګل د هرې خوانه یو مثبت اړخ لري، ځکه خلک ډیر کاروي په واده کې، زوم ته ورغاړي کوي مثلا، یا ناوې ته غاړي ته ورچی، یا په لاس کې ورته ګل ورکوي، یا شاګرد خپل معلم ته ګل ورکوي، دا یو نیکه پیرزوینه ده. یا مثلا یو ښه دوست یو بل دوست یو ګل ورکوي، د یو نیکې پیرزوینه او د یو ښکلي شي یو چاته ډالۍ کول.
د زیاتوي چې په افغاني ټولنه کې هم د ګلونو ځانګړې معنی وشته، چې د همدغو معناو د وړاندې کولو لپاره ځوانان یو بل ته ګلان ورکوي.
که چېرته موږ د دې څو وضعیتونو ته وګورو، که چېرته موږ د دې ښکلا ته وګورو، نو سپین رنګ خپل ښکلا لري، آبي رنګ خپل ګلا لري، سور رنګ ګلاب، دا هر یو ځان ځان ته ښکلا لري. مثلا که چېرته موږ یو بل اړخ وګورو، مثلا په دوستانه اړیکو کې، که چېرته مثلا ګلانو رنګونه مختلفه معنا، هلته مثلا په رنګونو کې یو خبره ښایست، دلته بیا په رنګونو کې رنګونه مختلف او معناوي هم مختلفې کنه. مثلا که ووایم یو سړی خپل چنغلې ته، یا مثلا خپل کوژدنې ته یو ګل د ګلاب ورکوي، هغه ګلابي رنګ ولري، نو دا په دې معنا د منتظر اوسه. یا مثلا یو سور ګل ورته د محبت ورکوي، نو همداسې په دې اړخ کې بیا مختلفې معناوي لري. او که چېرته مثلا موږ د ښکلا د جوړولو لپاره، د خپل اتاق، د خپل باغ، د خپل بڼ، د ښکلا د جوړولو لپاره موږ مختلف ګلان ږدو، نو په هغه ځای کې بیا دوی یوازې هغه مشترک خاصیت دی ښایست.
محمد حامد چې په کور کې یوه ځانګړې ګلخانه لري، وای چې د ګلانو پالنه ځانګړی مهارت غواړي. د زیاتوي چې پر ګلانو باندې موسیقي او د انسانانو آوازونه تاثیر کوي.
موسیقي په ګلانو باندې ډېر تاثیر لري، ولې هغه آرام موسیقي چې یعنی منظور مده احساس نه دی، چې دغه احساس په پاڼو باندې او په روش باندې د ګلانو هغه کوي، خپل د انسان غږ، خپل د انسان ګرځېدل، یو ګلدان د یو ځای نه د بل ځای ته ایښودل، خوځول، زاویه د تغییر ورکول، لمر ته سیوری، دا ټول تاثیر لري. که تاسو په ګلخانه کې مثلا لس او پنځه لس ورځې دننه نه شئ، یا سالته آواز نه وي، تاسو پوهیږئ چې ځینې ګلان مړاوي شوي دي. نو خپله موسیقي، غږ، دا 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 اواز د ګلانو باندې تاثیر لري.
دی وایي چې د ګلانو موجودیت د څښتن تعالی د قدرتونو او ښایست نمایندګي کوي، او د ټولنیز قرارداد له مخې د هر رنګل لپاره یو ځانګړې معنا موجوده ده.
موږ په یو رسمي بهرني سفر ته تللي وو، هغلته یو میرمن چې د موږ هغه د کورس مسؤلیت درلود، موږ سره ډېره مهرباني کړې او موږ ډېر عزت وکړو. بیا زه یو څو کس افغانانو دې تم ګلان واخیستل، د بازار هم سپین ګلان واخیستل، ولې موږ هغه ورکړل، هغې ومنل په ډېر ورین تندي، ولې وروسته خبر شو چې هلته معمول دا چې سپین ګلان سړی چې یو څوک مړ شوی وي، جنازې ته مثلا سپین ګلان عموما معمولا وي، یا مثلا درسې او هغه غمجن حالت، ولې هغه د هغې ځای رواج و په هماغه جغرافیه کې، ولې سپین ګل، سور ګل، شین ګل، آبي ګل، هر څه چې دي د الله تعالی دي. ډېر زیات په دې باور نه یم چې د ګلانو یو سړی ښه او بد فال په ونیسي، یا مثلا هغه شی اتفاق ولویږي. دا درسته خبره نه ده چې خدای خوښوي هغه کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد موسی وایي چې د رنگونو لمخي هم ګلان ځانګړي ډولونه لري، او د جوړښت لمخي هم ګلان سلګونه ډولونه لري.
ګل خپل یو ژوندۍ موجود دی، او ځان ته یو خاص کشش او د انسان جلب ځان ته کوي. دغه ګل خپل د انسان روح تازه کوي، او کله چې موږ به یو لیمون د خاطرونه داده چې موږ کله پانتون کې درس ویلی، دغسې د ګل ماحول کې یا د سرسبز شین ماحول کې به هم درس ډېر ښه یادولو، ځکه ګل خپل د انسان ذهن، وجود، ذهنیت تازه کوي او روح یې دغه کوي. او یوه خاطره ده چې کله ما غوښتل انډیواله ته مې دغه ویسم یو ګل ویسم، نو موږ وعده کېښوده چې پلانی چې ته به راځو، نو په هغه ځای کې ما زلاړم د کابل د ګل فروشي کوڅې نه مې یو ګل واخیستو. نو دا چونکې موږ انانات، دود او فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي چې یو چا ته د مینې اظهار داسې په واضح ډول یا ښکارندویه وکړي، نو دې په خاطر ما هغه ګل خپل یو شپټر کې کېښودلو. راغلم تر څو چې دیجې پورې ورسېدم، نو هغه ګل هم ختم شوی و، صرف هغه ډکی پاتې و، لرګی پاتې و، چې دا ما ویسته چې مخکې مې کړو ګل چې نه و، صرف هغه لرګی پاتې و، خلاص. بیا په مقابل کې ماته ماسې یو سور ګل راکړل شو.
د محمد موسی په خبره چې په ولسی ادبیاتو کې هم د ګل یادونه زیاته شوی او لا هم د دغه با ارزښت توکي یادونه کیږي.
او زمون په جامعه کې اکثر وخت په سندرو کې ګل ډیر زیات یادېږي. ګل زیات یادېږي ځکه ګل زیات یادېږي چې ښه پیغام لري ګل ځان سره. او که دا غول جمله څخه ویل شو ریده ګله ګله ریده بابو جان ملته وړم دغه یو سندره ده او دا نور هم ډیر زیات سندره دي د ګل په اړه.
درنو اوریدونکو د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شي p.azadiradio.org. او کچې غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ خلل ده. ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له آزادی رادیو.